там Стаси Назар.
Дуймени майтара ураси дупади бархакидар та да оны пензам ураз программ даручи, да оны тули пихе пекира хистал шуиди худраги уранды урзуланды хабарунада. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې وروستۍ زلزلې ښځې ډېرې اغېزمنې کړې او دا مسله د دې سبب شوې ده چې په افغانستان کې د بشري اقدام د کاري ډلې په چوکاټ کې جنسیتي خبرداري ته وده ورکړل شي. په هغه راپور کې چې پرون شنبې په رلی ویب خپور شوی دی، ویل شوي دي چې جنسیتي خبرداری د هرات د زلزلې له غبرګون سره تړلی چې د اکتوبر په اومه وشو او شدتي د اختر په کچه 6.3 درجې وه. سبا دوشنبې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګډنډ یا ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. دا پولیو فری افغانستان ویبپاڼې ویلي دي چې دغه کمپاین په کندز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیکا، خوست او غزنی کې پیلېږي. په دوام کې له میندو پلرونو غوښتل شوي دي چې خپل له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین وکړي. د اسرائیل پوځ وایي د حماس تر کنټرول لاندې پر غزې د پلان شوو ځمکني عملیاتو د پیلېدو د مخه پر دې سیمې هوایي بریدونه تیز کړی دی. د اسرائیل د پوځ ویاند ډاینل هیګري وویل اسرائیل اوس خپلې بمبارۍ د دې لپاره زیاتې کړي دي چې خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه کم کړي. بل پلوه بیا د خبر له مخې د لندن پولیس وایي نږدې 1000 کسانو پرون شنبې د برېټانیا په پلازمینه کې په هغه لاریون کې ګډون وکړل چې د فلسطینیانو په ملاتړ جوړ شوی وه. دا لاریون یو له هغو لویو لارونو د نشه تر اوسه اروپا شاهده وه. لاریون کوونکو د فلسطین لپاره ازادي او په غزه بمبارۍ بندې کړې او اسرائیل دي نژادي تبعیض پای ته ورسوي شعارونه یې لیږدول. له دې سربیره د اروپا په نورو ښارونو لکه فرانسې، اسپانیا او ایټالیا یو شمېر نورو ښارونو او هیوادونو کې هم د فلسطینیانو په پلوي باندې لاریونونه شوي دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د سیمې نړۍ او افغانستان د تیری ونی د تودو سیاسي او جالب موضوعاتو د تحلیل لپاره مو په یو بل او مورس کې هرکلی کوم. نن بر سره د سیاست ترڅنګ د یو وشتمې پیړۍ د حاتم تهیی په قاچاقي لارو د تللي قاچاقي سفرونو مخالف افغان خبریال کیسه او د ښځو د 2000 کلن زوړ سینګار تون معلومات هم وګوري. خو پیل هم د اونۍ د مهمو موضوعاتو له سرټکو افغانستان او د سی آی د پخوانی مشر انګیرنی جنرال پیټریاس وایي بایدن په افغانستان ملامت دی. د کابل ستونزه که حلېده نو کنټرول یې دای شو. افغانستان کې بوخت شوی چین او ورته اندېښنې. چینایان ځوانان او زاړه افغانستان کې په قانونو، چکرونو، سوداګرۍ او سیاسي لیدنو ډېر لیدل کېږي. اخر ارادي څه دي؟
د افغانستان د غفلي وضعیت څخه دوی پوره ګټه اخلي تر څو پورې هغه مهم طبیعي زیرمې چې دوی او دنیا ورته ضرورت لري هغه به استخراجوي په کمترینه قیمت باندې.
طالبان د خدای داسې یو څوک غواړي چې دوی سره صرف تماس ونیسي، هغه ته ډېر زیات پام وکړي.
د طالبانو پر حکومت د جهادي مشرانو نیوکی دا وار د جنرال رازق خان کلین تر اټول شوی او جهادي مشرانو په طالبانو زړونه سپک کړی دي.
او ته افغانستان نه یو لوی محبس جوړ شوی دا اخر به دا خلک دیو خالی او تش محبس بندیوانان پاتی.
اما با وجودی که میدانن اقتدار کشورا برای منافع خودشان متاسفانه ظالمانه زیر نام تعامل اینا را اکمال میکنن، حمایت میکنن.
هر کدوم که وقت کسی عدالت وجود نداری و وجه که صلح او ثبات را تل امکان نداری.
د فلسطین او اسرائیلو د کشالی تر ټولو خونړی پړاو د دواړو اړخونو جګړه کې بل اخر پر وختون کې د لزګونه انسانانو وینې وبهیدې، خو یو لوري هم ځان نه ملامتي. بیا هم خراغ لست. د سی ای په خوانی مشر جنرال ډیوډ پیټریاس په یو تازه مرکه کې د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسی کې څه هم ناکامه بللې، خو وایي هغه په اوکراین کې تر دې دمه سم روان دی. هغه له فاکس نیوز سره د خپل کتاب منازیا یا کنفلیکټ په اړه مرکه کې که څه هم د تیر حکومت افغان همکاران له ستونزو مبره نه دي ګڼلي، خو له طالبانو سره د ده په وینا د ټرمپ د ناقص تړون په تداوم یې جو بایدن هم ملامته کړی دی. جنرال پیټریاس په خپل تازه چاپ شوی کتاب کې ویلي کله افغانستان شلکرانه مازله حل شوی نه وای نو د کنټرول امکاني وو او افغانستان له زوال څخه ژغورل کېدای شو. جنرال پیټریاس چې افغانستان کې هم ماموریت کړی وای جو بایدن نه د ځواکونو په ایستلو افغانستان د ترهګرو پر ځاله بدل او 40 میلیونه وګړي په راتلونکي کې د جبر او محدودیت لاندې ژوند سره لاس وګریوان کړل. بلخوا طالبان چې تلې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې مات شوی بللي ټینګار کوي چې افغانستان د ترهګرو په ځاله نه دی بدل شوی او د افغانستان په شمول هیڅ هیواد ته نور له افغانستانه ګواښ نشته. د اکتوبر په 18 او 13 د چین د یو کمربند ولار سیمه ایز اقتصادي کانفرنس کې کله چې هم له افغانستان د طالبانو د سوداګرۍ او هوایي چلن وزارتونو لوړ رتبه پلاوی ګډون کړو خو تر اوسه د لیدونو او لاسته راوړنو په تړاو کوم راپور نه دی ورکول شوی. یوازې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د دې پلاوی د تګ او هلته د طالبانو له سفیر سره د سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزي د ناسي خبرونو نشر شوی او ویل شوی دی چې چینایي لوري د طالبانو د پلاوی تود هرکلی کړی دی. اما برعکس پر ځای د پاکستان صدر اعظم او ورسره مل پلاوی د افغانستان په استازیتوب له هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم د کانفرنس حاشیه کې د چین او روسي ولسمشرانو سره له افغانستانه پیښو ترهګریزو ګواښونو په اړه لیدنې کړې. د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ د روسي له ولسمشر سره کتنه کې له افغانستان او سیمې څخه د ترهګریزو ګواښونو په مخنیوي کې د مسکو او اسلام آباد غټي مشترکه بللې دي.
پاکستان اند روسیا هاف د کنورجنس اف انټرست ټیرریزم
مخته په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډ مبارزي اړتیا ده، ځکه روسیا او پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په بیلابیلو برخو کې ګډي ګټې لري. په ځانګړي توګه د افغانستان او شاوخوا هیوادونو په تړاو سیمه ییز کړنلارې د روسیې د فدراسیون، پاکستان او چین له لوري جوړیږي.
طالبان له دغه کانفرنس دا د زیاتو لاسته راوړنو او سیمه ییزو همکاریو د راجلبولو لپاره په تمه تللی. د طالبانو پر وړاندې د مقاومت عالی شورا په نوم د جهادي مشرانو ډلې د جنرال رازق خان د پنځم تلین آنلاین مراسمو کې د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي. دغه شورا چې اکثره مهال آنلاین غونډې نیسي او ور بیا د مذاکرات لارې د افغانستان د کشالی په حل ټینګار کړي خو نړیوالې د خپلو ګټو لپاره له طالبانو سره په پټ او ښکاره تعامل تورن کړي دي.
لیکن خو موږ ګورو د خلک چې تکتی په دې خاطر چې خپل ځان خوندې نه بولي، خپل عزت خوندې نه بولي، خپل مال خوندې نه بولي، نو تر څو پورې به دغه لړۍ روانه وي. لکه مخکې مې چې ویل، یو وخت به ګوري چې افغانستان لکه د تخلیه شوی د مزنګ دغه چې به خالي
او خپل وخت په دې باندې ځای نه کو، خپل وخت په دې باندې ځای کو چې د افغانستان خلک نن ځوریږي او د دې ځوریدلې وطن او د دې ځوریدلې خلکو د خلاصون لپاره څنګه لاسونه یو بل ته ورکولای شو او د افغانستان د خلاصون او د نجات لپاره په ګډه هڅې سره ګړندی کېدلای شي.
اته محمد نور بیا دغه مراسم متویناکه ویلی طالبانو له اړتیا زیات مدرسې ایجاد کړي او د افغانستان تعلیمي نصاب سلګونه کال شاته بیولده.
برشان پول روان میکنن، بعضی ها علنی مثل امریکا علنی روان میکنن، کشورهای دیگه زیرزمینی روان میکنن. تمامی کشورهای همسایه و منطقه بلا بدون هیچ شک 90-95% اینا پول خصوصی برای طالب ها روان میکنن. این چا پولیسی رو ببینین.
تیره اونه طول اسلامی هیوادونو که ده فلسطین پا ملاتر پا حکومتی و ولسی کچه پراخ برگونو نخودل شویدی. پا افغانستان که ده مظاهره لو رویا ده تیتی کچه ده طالبانو دریزونه او ده ایلامو لو رویا ده دوی ده حکومت دریزونه سخت او تندو.
زما ده عرب و سخه خوشتنه ده چی زموز آجمو لپارا ده فلسطین ترانگی تا لار پرانیزی پریش دیش آجم ده دی نن او د دې غیرت ته پروهدانګي
بل خو د طالبانو داخله وزیر خپل وینا کې د دوه تړون ته په اشاره د چا کورنۍ او چارو کې د مداخله نه کول خبره یاد کړي او افغانستان کې د دوی د حکومت راتللې سره بریا بللې ده. همدارنګه د طالبانو د ویاند او خارجه وزارت په کچه اعلامیه هم ورکړي او لدی پښتني ورسته چې د طالبانو مشر په دې تړاو څه دریز لري دا غي وزړه وینا هم خبره کړي ده.
موږ تاسو افغانان ډېر انقلابي خلک دي، جوش لري او دای چې دی همیش لپاره د دې ایمانی غیرت نه برداشت کوي چې چیرته دی دوی قرار کړي. خو زه تاسو ته د اطمینان درکوم، ګورئ داسې اتلولي داسې ازادي تاسو ګټلې ده چې موږ د چا په داخلي امور کې مداخله نه کوي، اما د مسلمانانو سره ایمانی خواخوږي لري.
د دنیا په هر کونج کې چې یو مسلمان ته تکلیف ورسیږي، قسم په الله چې زما وسر ورسیږي، چې زه به هغه ځای ته په خپله په پښو باندې ځان رسوم او د دې امدادو کومک وکوم. کله څه کوي چې افغانستان
مګر په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر فعالانو بحثونه اچولي چې طالبانو د ټولو مسلمانانو د ننګې ادا کولې، خو اوس د دوی حکومت د څه شي له ویرې دومره پڅ دریز نیولی دی؟
نه د امریکایانو مخالفین دي او نه د امریکایانو د متحدینو مخالفین دي، او دوی دغه د جهاد دایه دومره زیانمنه کړه چې اوس هیڅ اسلامي هیوادونه بلکې خپل مرګري هم په دوی باندې باور نه کوي. دا اوس د فلسطین په موضوع کې دوی نه امریکایانو ته ګواښ کولای سي، حتی دوی یو صریح موقف نسی درلودلی. دا د اماغه دوهې د قرارداد تاثیر دی.
فعالانو په طالبانو پسې د دوهې د تړون پاڼې هم راایستلې او یادونه یې کړې ده چې که څه هم د ټیټې درجې طالبان به غوسه وي، خو د دوی مشرانو د دوهې په تړون کې هغه څه لاسلیک کړي دي چې اوس یې د دوی مشران په ویناو کې نرمښت ښودلو ته اړ کړي دي. له تیرو دوو کالو راهیسې افغانستان د چینایي شرکتونو، سوداګرو، سیلانیانو او په پښتو او دری غږیدونکو خبریالانو لپاره د سرګرمۍ په ګرم میدان بدل شوی دی. په نږدې ماضي کې د طالبانو د ګڼو ادارو له مشرانو داسې انځورونه خپاره شوي چې په ناسته کې ورسره خامخا چینایي وګړي لیدل کېږي. دغه چینایان له طالب مشرانو سره ناستو کې یوازې په افغانستان کې د پانګونې لپاره علاقه ښیي. چینایي سوداګر او سیلانیان بیا د افغانستان هرې سیمې ته د تللو انځورونه هم خپروي. دوی غمی اخلي او په خوست کې د جلغوزیو کارګرانو باندې هم ګرځي، خو شنون کې افغانستان کې د چین د پخې خودلو هڅې ته په خسترګه نه ګوري.
چین په نړۍ کې ثابته کړه چې د غوی لپاره خپله ګټې مهمه دي، څرنګه د نور ملکونو خام مواد ترلاسه کړي، څنګه دي هغوی هغه عایداتي سرچینې ترلاسه کړي، او کله چې هم په دې کوم مملکت کې سرمایه ګذاري کړي، په خپله ګټه حتی هغه کارمندان یا هغه څوک چې په هغه پروژو کې کار وکړي هغه هم دوی خپل مملکت څخه راوړي.
چین د طالبانو په ضرورت پوه دی او په دا خاطر هم زه فکر کوم چې تر ډیر ځایه پورې طالبانو ته بازی ورکوي، طالبانو غولوي، په کوچني کوچني شانې غولوي، څو طالبان په ځان پورې لا وابسته کې لا زیات په ځان پورې دغه کې تړاو زیات سي، وابستګي زیات سي او چین ته ډیر محتاج سي.
بلخوا چین په وار وار افغانستان کې د کوم سیاسي او نظامی موخې نه لرلو ډاډ ورکړي او طالبانو هم دا هیواد د یو ښه دوست په توګه یاد کړی دی. د افغانستان په لویدیز هرات او شاوخوا سیمو کې د تیرې اونۍ شاوخوا یویش وړو او لویو زلزلو له کبله چې 3300 کورونه ویجاړ کړي، له 1500 مړي او له 2000 زیات ژوبل تر شا پاتې دي. دا چې په هیواد ژمی هم را روان دی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤول ډانیل انډرس وایي د هرات زلزلو تر اوسه 340000 وګړي مستقیما اغېزمن کړي او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې دوی ته د مرستو رسولو لپاره 93.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا تر ټولو زیات زیان په انجیل ولسوالۍ کې 3000 تنو ته اوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سراسر افغانستان او له افغانستانه بهر د افغانانو ګڼو ټولنو د هرات ناورین ځپلیو ته بې ساري نقدې مرستې راټولې کړې. بلخوا طالبانو هم ادعا کړې ده چې د هرات بې کوره شویو ته د کورونو په جوړولو کار پیل کړی دی. که څه هم تیره اونۍ د طالبانو درې وزیرانو د تعلیم او زده کړو په لزوم او اړتیا باندې ټینګار کړی، خو د طالبانو حکومت لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز په رابطه پوښتنو ته ځواب نه لري. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا تیره اونۍ د پکتیا پوهنتون یو کانفرنس کې وویل د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نظام پیاوړی شوی او اوسنی نصاب معیاري او اسلامي شوی دی. دغه راز یې د لوړو زده کړو سرپرست ندا محمد ندیم د هیواد د پرمختګ لپاره د ځوانانو په تحصیلاتي پیاوړتیا او ورته د اړتیاو په برابرولو باندې ټینګار کړی دی، خو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرستی شهاب الدین دلاور زده کړې او تحصیل د ماسپخین د لمانځه په څیر فرض بللی دي.
موږ مسؤلیت لرو خپل ځوانان په علمي، په عصري علومو، په ټکنالوژي علومو، په کمپیوټري علومو، په ساينسي علومو، په طبي علومو، په انجینري علومو او په امنیتي په نظامی علومو باندې داسې کوسي بیا داسې دښمن ته ونه ګوري چې په سیر داسې خطونه راشکتاوي.
مگر خلق پوښتي چې تعلیم فرض دی نو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه مو ولې تړلي دي؟ مخکې به طالبان ویل چې د شرایطو او نصاب په برابرولو بوختي چې ورسره به نجونې هم د زده کړو حق بیرته ترلاسه کړي. خو اوس خلک پوښتي چې تاسې خپله تعلیمي نظام په شرع برابر شوی بولئ، فرض یې بولئ، او ځوانانو ته د اسانتیاو برابرولو ټینګار کوئ، نو د خبرو او عمل ترمنځ مو دا دوه کاله تضاد ولې عملا لیدل شوی دی؟
د دې خبرو باوجود چې دا واک اوسنی واکداران یې کوي، نو بیا ولې وجه څه ده چې زمونږ انجونې په کورونو باندې ناستې دي او هغه خپلو کتابونو او خپلو د مکتبونو بکسیو ته ژاړي؟ دا به تاریخ کې نه جبرانېدونکې پېښې دي، نو ولې بیا په دې باندې فیصله نشي؟
بیا کومه ستونزه ده چې تاسو تر اوسه پورې د افغان نجونو په مخ باندې، د افغان میرمنو پر مخ باندې تعلیمي ادارات او مکاتب بند کړي؟ دا یو ستره جفا ده د افغانستان په حق. زه فکر کوم کوم گفته چې دوی ورکوي د دوی له افکارو سره کاملا په تضاد کې ده او په عمل سره په تضاد کې ده.
بلخ د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم تیره اونۍ د جنرال رازق د پنځم تلین مراسمو ته وینا کې ویلي طالبانو د افغانستان نصاب په وحشتناک ډول باندې افراطي کړی دی.
اینها مدارس بیش از حد را ایجاد میکنن، تاسیس میکنن بیش از حد نیاز، و در این مدارس نه مسائل دینی، اگر مسائل دینی هم هست به شکل وحشیانه ایش که وحشی بار بیارن، مسائل افرادگرایی و انتحاری به این آموزش داده نشد.
ازادي رادیو د فعالانو در غغولو په لړ کې یو خبريال عبدالواسی پوپلزی ته لاسرسی پیدا کړی دی. عبدالواسی پوپلزی په افغانستان کې خبريال او د قاچاقي لارو په خطرونو راپورونه جوړول، خو اوس څنګه هغه خپل په دغو لارو د ستړیا او غاللو ته مجبور شو؟ خپل دغه ټوله کیسه ازادي رادیو سره د یو راپور په شکل شریکه کړی ده.
د هیواد هغه سهار چې ولس یې د راتلونکو تیارو پاړه ناخبره دي، د لمر رڼایشته خو پر خلکو د ډار او تورو تیارو پرده راخوره ده. دا د جمهوریت د سقوط ورځ ده. د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته له هیواده په میلیونونو افغانان کډوال شول. دا هغه خلک ول چې په تیر نظام کې دندې درلودې، نه یوازې حکومتیان بلکې د بشري او مدني حقوقو فعالان او خبريالان هم د دې لپاره بهر میشل چې تیر نظام سره یې اړیکې او یا هم فعالیتونه درلودل. دغه میلیونی وګړي سه هوایی او یو شمیر بیا زما په ګډون پر قاچاقي لار ووتل. له خطرونو ډک لار ما هم تجربه کړاو و می غوختل تر خپل وسې د دې لارې انزور وړاندې کوم.
دا د بوسنی او د سربستان هیوادونو ترمنځ اوبه دي چې دوه هیوادونو سره جلا کړي. کډوال په دوو لارو اروپا ته ځان رسوي. لومړی د سربستان نه هنګري او هنګري د بیا اتریش تر نوځي. دویم دغه اوبه دي چې په دې اوبه تیریږي بوسنی، کرواسی، سلوانیا او بیا ایټالیا ته داخليږي.
دا تنکی ځوان اسماعیل نومیږي، له ترکیې نه تر سربستانه یو ځای وو. پر کډوالو د هیوادونو ظلمونه او د لارې د خطرونو په اړه کیسه کوي.
د مسیر را گوشنگی، تشنگی، دیگه لات خوردن، حتی شلیک میکردن طرف ما، د موترهای ما، موترهای د موتر بسیار، یعنی د اون موتر که باید 8 نفر 10 نفر بار شوه، حتی 30 نفر 32 نفر بار میزنن. حتی این تو حالت ها شد که موتر بسیار تیز میرفت، دیگه رفیقای ما از موتر غلطید. یعنی بسیار یک حالت سخت ما دورا تجربه کردیم و مشکل ترین ای را که بود بلغارستان بود که ما از مسیر طرف اروپا که می آمدیم از ترکیه در بلغار که داخل شدیم عسکرایشان گیر میکرد و ایتو کارهایی را انجام میداد که یعنی گفته نمیشه، میشد از زمان ما نمیبره، شکنجه و لات کردن و بسیار یک گپ عادی بود دیگه. عادی ترینش مثلا رفیقای ما را در پیش روی چشم ما در سگ انداختن.
د جمهوریت له پرزیدو وروسته افغان پوز هم و پرزید خوار واره شول. ډیره یې پر همدې مرګونی لار سرونه خوندی وویستل. له یوه سرتیری سره په سربستان کې وغږېدم. د امنیتي ستونزو له کبله نه شو کولای چې مخ یې درښکاره کړو.
زه په افغانستان کې نظامی ما نګرهار ولایت کې وظیفه و. کله چې طالبان کابل ونیو زه مجبور شوم ما خپل وطن پریښود، خپل هیواد مې پریښود. زه دې خوا ته راغلم، حتی دې چې طالبانو د عفو اعلان کړی و خو زما خپله قومندان یې وژلی، زما نو ملګري په شرکي ډول مړ کړي دي، شهیدان کړي دي.
ولې ځوانان هیواد پرېږدي او په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ځي؟ کلونو را په دې خوا په قاچاقي لارو له هیواده د ځوانانو تګ پروسه روانه ده. ځینې یې هیلو ته رسېږي او یو شمېر نور یې بیا په لارو کې د مایانو خوراک شي.
یو وخت مې پر همدې موضوع چې ولې ځوانان په قاچاقي لارو بهرني هیوادونو ته ځي راپور جوړ کړو، خو له دې ورځې ناخبره چې پر همدې مرګونې لار به زه هم ځم او د کډوالۍ دې درون پیټي ته به اوږه ورکوم.
او لیوا د بهر خبرې کړکېچنې دي. تیرونه په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر تل ابیب کې او د اسرائیل په شمول یې د فلسطین او نور عرب مشرانو سره لیدونه ته شیبې شمارلې، خو په عین حال کې د سې شنبه په ورځ د غزې په الاهلی العربی روغتون د توغندي لګېدو پیښه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. د روغتون مشر د مړو په منځ کې خبري کانفرنس ورکړ او دا یې ستر وحشت وباله. همداراز د برید له امله په نړیواله کچه سخت غبرګونونه هم راپورته شول. اسرائیل چې پر غزه یې ځمکني او هوایی عملیات روان دي تورن شوي چې دا برید د دوی هوایی بمبارو، خو اسرائیلو بیا د ویډیوګانو په خپرولو ادعا کړې چې دا د حماس هغه توغندی و چې اسرائیلي ویشتل غوښتل، خو په هوا کې د خرابېدو له امله بیرته غزه کې غورځېدلی. په نړیواله کچه د دغه برید غندنه شوې. خپله د فلسطین مشر محمود عباس د اردن پاچا او د مصر ولسمشر له جو بایډن سره لیدنې لغوه کړي دي. جو بایډن په دې برید خواشینی ښودلې او د امریکا لخوا د برید د پلټنو یادونه یې کړې ده. پښتني فعالې ملال یوسفزی بیا له دې برید وروسته د غزې خلکو ته $300,000 مرسته اعلان کړه او بشري مرستو ته یې د لار خلاصولو باندې ټینګار وکړ. او د پاکستان د موقت حکومت چارواکو بیا ټینګار کړی چې د اکتوبر له میاشتې وروسته ناقانونه افغانانو سره مراعت نه کوي او نه هم د شړلو پریکړه بدلیږي. د پاکستان صدر اعظم تیره اونۍ پیښور کې یو خبري کانفرنس ته وویل دوی د غچ اخیستلو او کومې دښمنۍ په بنسټ افغانان له خپلې خاورې نه شړي، بلکې دا یې د وخت اړتیا ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یې هم غړی د ټینګار کوي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 14,00,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي دي. او اوس هم د ټولنیزو رسنیو بحثونه. تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو فعالانو د جنرال رازق د تلین په ورځ د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو جنرالان او افسران په امریکا کې د افغانستان د متحد جبهې د موجودیت اعلان له کبله د خپلو بحثونو ټکې ګرځولي وو. په دې جبهه کې د جنرال سمی سادات او جنرال خوشحال سادات نمونه د پام وړ دي او دوی ادعا کړې ده چې په ډله کې ورسره د ملي ځواکونو تر څنګ یو شمېر نور ځوانان هم یوځای شوي دي چې د جمهوریت او اساسي قانون د بیا احیا لپاره به هڅې کوي. دوی په ډاګه نه دي ویلي چې هڅې به یې نظامي وي که سیاسي، خو تر دې وړاندې جنرال سمی سادات له طالبانو سره په وسلواله مبارزه باندې ټینګار کړی. په ټولنیزو شبکو کې د دوی خبرو شوې ویډیوګانو ته په غبرګون کې څه هم طالب فعالانو تون غبرګون او تمسخر ښودلی، خو یو شمېر بهرنیو افغان فعالانو بیا د دې جبهې په اعلان د اساسي قانون او ملي بیرغ د بیا حاکمیت لپاره هیله مندي ښودلې ده. د مهال افغانستان کې د افغانستان خپلواکۍ ملي تحریک او مقاومت جبهې په نوم ډلې د طالبانو خلاف وسلواله جګړه کوي، خو نورو ګڼو جوړو شویو غورځنګونو له سیاسي لارو د جمهوریت په بیا احیا کولو باندې ټینګار کړی دی. تیرونه د افغانستان په ټولنیزو شبکو د ټیټي او لوړی کچې طالبانو د فلسطین د خلکو سره خواخوږي ښودلی، خو په کاناډا کې د فلسطینیانو یو لاریون د طالبانو د پلویانو او د سپین بیرغ د ایستلو ویډیو خپره شوې ده چې په ټولنیزو رسنیو یې بحثونه او ناندرۍ جوړې کړي. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د کاناډا په یو ښار کې د فلسطین په ملاتړ لاریون ته د طالبانو پلویان سپین بیرغ سره ورځي، خو فلسطینیان ورته وایي دا افغانستان نه دی او خپل بیرغ مو در ټول کړئ له لاریونه ووځئ. په ټولنیزو رسنیو کې فعالانو طالبانو ویلي دي چې دا خلک د فلسطین استازیتوب نه کوي، بلکې فلسطینیان د دوی ملاتړ ته هرکلی وایي، خو خپله کاناډایانو لاریون ته د سپین بیرغ د وروړونکو په تعقیب ټینګار کړی دی. بلخوا د طالبانو مخالف افغان فعالانو بیا طالبانو ته د دوی له خواخوږۍ څخه د نورو د بېزارۍ پیغورونه تبادله کړي. د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله لور هیله نجیب وایي حماس او طالبان دواړه د خپلو هیوادونو د خلکو استازیتوب نه کوي او باید تندروان له ټولنو څخه دغسې وشړل شي. نورو فعالانو هم ټینګار کړی چې طالبانو خپلو افغانانو ته د کومې خواخوږۍ مخ نه دی ښودلی. د نورو هیوادونو مسلمانان هم د دوی خواخوږۍ ته تمایل نه ښیي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سپتمبر د میاشتې راپور دی چې افغانستان کې د نجونو ترمنځ د ځانوژنې پیښې زیاتې شوې او د ځانوژنې د هڅو 80% پیښې نجونې کوي، خو تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو هم خپره شوه چې نیمروز ولایت کې یو کس له دویم پوړ نه د ځانوژنې په هڅه ځان راغورځي. د طالبانو حکومت که څه هم د ځانوژنې د ټولو پیښو علت رواني ستونزې یادوي، خو شنونکي وایي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د افغانستان 15 میلیونه وګړي چې د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو ته اړیان دي، نو طبیعي ده چې د ځانوژنې پیښو کې به د اقتصادي ستونزو زیاتېدل لوی لامل وي. دا په داسې حال کې ده چې سپتمبر کې ګارډین ورځپاڼې هم یو راپور ورکړی و چې افغانستان کې له یو کال راهیسې د ځانوژنې 123 پیښې ثبت شوي. او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه د رواني اکتوبر په 2 اونۍ کې د معاصر نړۍ حاتم تایی او سخی ترین میلیاردر چارلز فینی له نړۍ سترګې پټې کړې، خو په اړه یې خبرېدل لا هم ناوخته نه دي. ایرلینډ نژاده امریکایي میلیاردر چارلز فینی چې په چوک فینی باندې مشهور او په 29 کلنۍ کې ومړ، په وروستیو 2 کلونو کې خپله ورپاتې سرمایه 8 میلیارده ډالر په ډیر پټ ډول د نړۍ د 5 لویو وچو مختلفو هیوادونو کې په خیریه کارونو باندې لګولي وي، او د مرګ په وخت کې خزانو کې یوازې 2 میلیونه ډالر پاتې شول. هغه د اټلانټیک فیلانتروپیس په نوم یو خیریه بنسټ هم درلود او د خپلو کارونو له امله په پټ یا جیمز بانډ سخاوتګر هم مشهور و. چارلز فینی په 1996 کې خپله ټوله سرمایه خیرات کړه او د بېوزلو لپاره یې په ټوله نړۍ کې د وړیا ژوند توکو 400 مارکیټونه هم جوړ کړي. له چارلز فینی څخه په تاثر بیل ګیټس هم خیریه کارونه پیل کړل او هغه په اړه ویلي چارلز فینی یوازینی سخی و چې خپله ټوله سرمایه د انسان د خدمت لپاره وقف کړه. د چک فینی خپل ژوند هم ډیر ساده و. هغه له 1.5 کالو راهیسې موټر نه درلوده، کرایي کور کې اوسېده، ټول عمر یې 15 ډالري ساعت په لاس کوه. د ځانګړي بکس پر ځای به یې ساده خلطه ګرځول او 1.5 کاله وشول چې هیڅکله بزنس کلاس الوتکه کې سفر نه و کړی، بلکې عادي سیټ کې به ګرځېده. چارلز فینی په 2000 کال کې خپل خیریه بنسټ له دې عمله وتاړه چې نور ورسره هیڅ پیسې پاتې نه وي. او د کور بازار سنگارتون چې اوسنی دور کې د ښځو لومړنیو اړتیاو کې راځي، خو تاسو به حیران شئ چې لرغون پیژندونکو تازه د ترکیې په ایزونوی ښار کې 2000 کاله پخوانی د میک اپ دوکان کشف کړی دی. ایزونوی 2000 کاله پخوا د رومي امپراتورۍ سیاسي او اقتصادي مرکز و او د ترکیې رسنیو په حواله دغه دوکان کې د ښځینه عطرو د خوندي ساتلو لوښي، د میک اپ بیلابیل تولیدات او توکي، ان د ښځو د سترګو او مخ د میک اپ برسونه هم موندل شوي دي. په دې وسایلو کې ځینې داسې سیپۍ هم موندل شوي چې د ښځو سینګار توکي به پکې خوندي کېدل. دې سره څنګ کې یو بل دوکان هم کشف شوی چې د ښځو ګاڼې او نور توکي به پکې خرڅېدل. په دې دوکان کې هم د ښځو غاړکۍ او د ویښتانو لپاره مریداره پیوي موندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 21مه پیړۍ کې څه موده وړاندې طالبانو د افغانستان په کچه سینګارتونونه بند کړل او هلته د ښځو تګ یې ناروا وباله.
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کو په غم دې په نه کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې په نه کړو وز دې لري د مکان زندګي دې نو ستانه بغیر خو ګجانا زندګي تیروم